السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواده تښتېدلی دی، زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوښته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی، او دا هم درته وایو چې پاکستان کې د سیاسونو او عوامو خلکو ترمنځ د افغانستان په اړه څه تبصرې کیږي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته ورور کړو، اسمت ساروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی وو غونډه کې پر افغانستان وژغي شي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکی وګړي د کابل هوایي ډګر ته پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په محل د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د ختیز خبرندوی ټولنې یو مسؤل عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لوري پرې هوایي ډزې وشوې. د ښاغلي همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله لګیدلی او وژل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوی دی. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه یې په لاسونو کې وو، په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصب کړل. د ننګرهار د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمرمینان په قنداغونو وهلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه چې ولې پر سولیزو لاریون والو ډزې کړې څه نه دي ویلي. همدارس له کونړ او خوست څخه هم راپورونه ترلاسه شوي دي چې خلکو ملي بیرغونه نصب کړي دي، خو د طالبانو له عکس العمل سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی وو په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبري وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوریت پال ولسمشر په محل شوې و، په امریکا کې د نن اول د هیواد د باندې د امریکا د متحدو د امریکا د متحدانو پراخینه وکي پارول دي. بایدن ویلي چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غره کړی وي، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وي، او یا یې د ترامپ لار تعقیب کړي و چې باید ځواکونه وباسي. د اروپای اتحادیه د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبري وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیه له باندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زنه وایم چې طالبان پر رسمیت و پیژنې. زه وایم چې باید د هر څه په اړه دوی سره خبرې وکړو، او حتی هڅه وکړو چې خځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دی ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبان ویلي چې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت پر اساس حق ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر یو استازي کاترینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پرې توب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې، او شاید تر دې هم ډېره شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یون ایچ سی آر په وینا ډېری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډېره د چمرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د کرکیش له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننې غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی چې د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخاوني سي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریه کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د گاونډي هیواد لیتوانیا له سره هدا د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوزي. لوکاشینکو د پریکړه پر بیلاروس د اروپای ټولنې د بندیزونو په جواب کې کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرونسه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د استلو بهیر بشای د روان اگست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه مانی کې وی خبري غونډه ته خبري کولی وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیژلو په اړه په خبرو بوخته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستان د خلکو د استلو لپاره وروستۍ نیټه د اگست 1 ټاکل شوه، خو د دقیقې نیټې د ټاکلو پر سر خبري روانې دي. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکول شوې چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخېنی ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته لاړه شي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا پاړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل او د دوی د مشرتابه ځینې غړي کندهار ته راغلل، د سیاسي نظام د جوړیدو په اړه خبرې ګرمې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړې چې دای اوس د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په خو دا چې په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه نور څه ویل کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیله شته. تمه وایي چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو دوه ته ولاړ شي، خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د دې شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنی ته معلومه نه ده، خو ژر به پایل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه د قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د دوهې د سیاسي دفتر نورغړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقوقو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه څو وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وخي. ملا خیر الله خیر خوا وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې خي حکومت ولید جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. تیر شپه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال ښودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې د جمهور رئیس ځای ناستی دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلی دی او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
ښاغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. له طالبانو د نړیوالو غوښتنه هم د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل دي. هغه حکومت چې د دوی په آن جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل ونیوه، خو تر ننه یې واکمنې هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
طالبان په داسې حال کې کابل ته راغلي دي چې سبا د اسد یزمري د میاشتې 28مه له انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 102مه کلیزه ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته شوې ده. آیا دا ډله طالبان به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي په داسې حال کې چې همدانند د ختیځ ولایت په مرکز جلال آباد کې هلته کسانو د ملي درې رنګه بیرغ په ملاتړ مظاهره کړې چې دا مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي؟ د دې مظاهرې تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخوډب که څه هم د یو ولسی وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبې سهار په سلګونه ولسی وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړې او دوی پرې نه ښودل چې د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 102مې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار پر واټونو راوځړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو سودیس شربزی او پاچا ازادي راډیو ته وویل
نن سهار موږ وغوښتل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسیدو سره موږ سره د طالبانو لخوا جدي برخورد وشو او د طالبانو ورنه وشول، لکان یو هل د لاس نه بیرغ واغست د خپل اندې کړت.
نن چې د خپل ښار کې ملي بیرغ د سبا د پاره ست تیاری ونیسو په پښتونستان چوک کې چې د موجوده حکومت د خانه چې ده هم موږ چې ده بیرحمانه وارونه په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر ناری وهي د ښار په واټونو کې ګرځي خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کېږي. له خوست او کونړ هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې ګڼو ځوانانو د دې ښارونو په مرکزي سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولې او له طالبانو یې غوښتي دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یزمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 102مې کلیزې سره برابر ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسي او دولتي کچه په جوش او ولولون منځل کېده. خو څه کال چې طالبان له پنشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، د دغه ورځې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي سندې ویلي. د بلخ یو اوسیدونکي عبدالرحمن د طالبانو غواړي چې ولس ته دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو په کار دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ خپ ویاړ سره ونمانځي او د ولسونو خوښي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څوک کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک په اړه هم اندېښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به سم پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که څه هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېر ورځې عمومي ویان او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي.
په جلال آباد کې پاتکیږو. دغلته د آریانا ټلویزیون او پژواک اجان سیمه ییز خبریالان وایي چې نن سهار د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت وهل ډبول شوي دي. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمیر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی وغوښتل د یادو خلکو ویډیوګانې وکړي، هلته د ولاړو طالبانو له لوري پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. تفصیل په دې راپور کې.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نعیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې دته د لاریون ته چې کبري واړولې نو د امارت مجاهدینو په منګ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړې ګزارونه وکړل، همدې سي کښو کړو ولایت په خېتا په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واش کې ودارو چې لاوین کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده‌باد افغانستان او زنده‌باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید په احترامي ونی شي. دې په ټولو باندې تصویر مې اغسته چې یو ناڅاپي د شاد خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم وښو او مګ یو وادو
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون واخلو، خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی ځواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړي او د دغو رسنیو خبریالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ځمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي چې د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه کوم ورځ چې طالبان کابل ته راغلي دي په نړیوالو ورځپاڼو کې او د غراز په نړیوالو غونډو کې دا تفسیری کیږي چې نړیوال ممکن په اسانه طالبان په خپل سختدریزو تګلارو سره په رسمیت ونه پیژني. دا چې طالبان له کوم لارو چارو کار واخلي چې نړیوالو ته د رسمیت پیژندلو ورسي، په دې اړه مې لږ وړاندې په یو بل خبرونه کې د کابل د پانتون د استاد شریف الله ویاند نظر وپوښت.
تر سوچ امارت اسلامی او طالبان په عمل دګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازي او د حکومت سازي په دګر کې ثابت نه کی رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي ځکه ولسمشر اشرف غنی د خپل وطن سره تم واک په سولي ډول انتقال وکړي یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړي او حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړي او په هغه شکل ټول نړۍ موږ په مشروعیت پیژندلو نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ په مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې اړیکې ټینګ شي نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څوره دوی چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې ټول شموله حکومت ته غاړه کړي چې هغه حکومت کې د افغانستان بلا بلا قواوی وي او د ټول شموله حکومت څخه ورسته دوی موږ دوی سره ارتباط ساتلی شو دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي هغه د خزو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارات اسلامي څخه غواړي چې مثال عام اقلیتونو ته هم خزو ته او هم د افغاني ټولنې بیلابیل اقشار ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازي کې په نظام سازي کې دوی سره ګډ کار وکړي دا دویمه مسله شو دریمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته اماغه لکه په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي یو دولت پاتې نشي بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي زه فکر کوم چې دا ټول خبرې اترې باید په د مفاهیمې لخوا له اړخه مختلاړ شي او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفاده د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو او همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو له اړخ په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یو لاره جوړېدای شي بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله او انجنیر صاحب ګورګودین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي د اساسي حقونه ساتل کېږي او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو اغه کوم نسبی پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کیږي چې دا ساتل کیږي
زموږ خپل ازادي رادیو نه اوریدا د پانتون استاد شریف الله ویان دوی چې پر دې خبره کولې چې طالبان څنګه کولای شي چې ځان نړیوالو ته په رسمیت وروپیژني
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیر د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې دی بلا بیلو دغو ادارو پروند اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې د خبرو تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وی د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار د چ پر طالبانو لخپل نفوس څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي د دې کمشنر ویاند روپرت کال ویلی پروندوشن به د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره لخپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي کالویلی زیاته کړه د طالبان ویندویان په ورستیو بیانونو کې هغه خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کول او زده کړې په ګډون یو لږمنه کې چې باید پر هغه عمل وکړي خو پخوانی تجربه ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو ان ایس سی آر وایاند شابیا مانتوول دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د خزو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړي په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقوقو څخه تیرې او ته اندېښنه لري نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر له 550 زرو زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمیر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلیدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawa aw yow bashari bedanai halat ramasta shawi UNHCR us par hewadun ghakwi che de hugu afghananu jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان طارق یاشاروی چې هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو اندېښنې مو واورېدې. اوس دا چې ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاستوالو او عوام خلکو ترمنځ تبصرې سیدي لګوړاندې مې د مشال رادیو خبریال احمد شاه اعظمي وپوښت.
تبصری خو بیلابیل گوندونه بیل تبصری کی حکومت بیل تبصری کی حکومت تکراس حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرونی خبری غونډه تول چې دوی د طالبانو وسنې اداره یا ممکنه راتلونکو حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمایزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغه ته دا ویل دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکو د طالبان ممکنه حکومت چې دی په دې کې باید د بشري حقوقو تضمین وسی او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی دا سي اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خوا ته که راسو، عام خلکو او ځینو خبریالان هم په دې کې پکښې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه سورته ولې، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سوه، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېرې چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دی، هغه بیا په دې باندې خواشینی دوی څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دې ته ورسېدي. اولته د افغانانو د 40 کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو په اوبو باندې لاهو سي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوڅ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خوا ته که وګورو، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان بوست اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بیلابیل غبرګونونه دي هلته.
ډیره مننه کور مودان د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 پرګرام ازادي او اوریدونکو لرو په دهله چې را سره ووري. خو اوس اسمت ساروان ته وار ورکو چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز در اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشتلشه یو تند ملي بیرغ د پورتکول په محل په داسو ورسل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسول عبدالرازق حمدر وویل نن سلګونو کسانو خوشتل چې د جلال آباد شهر په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وزړوي خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبرې وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیې له بندونو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کډکېش له پراخېدو وروسته نن د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمی فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه هم ختم شوي دي. په دې اړه راپور اورو او ورپسې هم 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي مهیروي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلسې خونګه دی. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپله MTN په کارت پسې یا زیروډ پسې ګرځتا ودم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د MTN یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي ترڅو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیا یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوې. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یو جن سیستم دا راځي چې دا کوم پیسې چې دي پیسې موږ نشو د سوالات بانکونه باندې لیارې په د لیارې په سبا مشکلات شته. کله د انتقالات د پیسې کیږي او سره په دې موږ انتقالات په بانکي باندې کیږي د شخصي بانکونه باندې دا هم حدا ستونزې شته. تر دې پر کم د صرفې د کوم باندې او سره د کریډیټ هم د فرشې باندې ان شاء الله چې دا خپل امنیت سره څه ده د دې ګرباشي مرو مشکل نه وي. انتخاب ورکیږي د مرکز نامکېږي بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې د غمشروي ډډمند چې په همدې نګدې ورځو کې بعد دولوی لارو امنیت خوندې شي، بنکونه او د صرفای هټې بخلاص شي چې په دې سره بعد د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیکت پروسه خوندې او چټک شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په گاوند، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرافیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په اورځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوډلې او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم، میرام ده کندهار پوسټ سرپرایز کیا کندهار د سرپرایز او خاطر چې زه دغه کمربند کې هغه دې برنګ شتل دې دغه کټو شي د سیمه بل ورځې په چټکې کې په خپل اړه ورځ ورځم لاګن یو خاطر اوبه دې خو دې څنګه باندې برنه او دغه ملکان باندې چې دغه یاوي هم کې برنګ شپرا څو مستریم کوم ځای خبرنګار دراوه چې خپل دې د چړل نو وچی.
السلام علیکم دادا جی، راډیو خبریالا ټول زور سره روغ اوسه. بلا ډیر عدالت مې خراب کړ.
بل السلام علیکم، زه د ازادي د راډیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی. آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په بې موجبه وخت کې خپل ژغ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان یې اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د راډیو څخه خواهش کوم چې زما ژغ ټول ملت ته نشر کړي، لکه چې دا د ملت ژغ دی. په ازادي په دې کې کوم، په ازادي راډیو په دې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د راډیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. مګر بس ما دا پیغام چې دا د لپاره مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدن کې توي کې او بارود راړي د افغانستان خاورې ته، له کومه چې دغه مخنیوي وکړي کنه افغانستان مو متباو پر باد کې.
دا راډیو ازاج ټول کارکونکو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم. بعد السلام خدمت ما دا هیله ده چې دا زما پیغام پورته سروان صاحب دا مشرک جنوارې ساده ملي دفاع وزارت ویان چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیان نارې وایي چې ونه ولې دغه تایید یې او بیا د دغه را دی چې یادانه جنې ولې تاسو دا خپل کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا دا ول تاسو را نه مني پیدا کولا، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات او دغه هله مو تاسو دا چې دغه نو پیغام
واقعیت بیان کرے دی. دلاری دا افغانستان پر حکومت مانی در رخ قوم واقع حکومت واڑی حکومت کی پدی وطن کی نو دی اردو ت موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشو لکېږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته چې دی موټرسکلان ورکی.
بل السلام علیکم، حضرت مرحبا ته هنمال ولا ترور راغ مستیغان دی زمسته سرنویش د مظلوم څخه ولې سات نه تیریږي؟ حکومت ته ورور یا ته یا خدای ور لا کوي دا یو سړی مو چې په شم د پی ناس یا هغه ولا دی دی عیال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک ورور غاډي چلی نو د دې مظلوم سره څخه ولې اخیسته ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وو کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نسوا چې کوم وخت روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت مسوان الله پاک مو توجی سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشتت باندې نو بعد ما تور الله پاک مو توجی شو تو بیا وکړ شو کوم غره هو چې تر په خوا کړی وای کو بای دا وته سبا وکړه.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان پاو سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان یې شهیدان کړل په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه یې نه کوي، د پوځ نوم دې وشرماوه. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر ولسوالۍ باره کې مې درته را وړوکی شانې پیغام پرېښودو چې دلته خو حالات ډېر کړکېچن دي، ډېر ولس خو یوازې په نری تکبیر څخه نری تکبیر باندې د دې هغه دفاع نه شي کولی. نو هیله مو دغه ده، غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه کې نه دي، لوړ پوړو چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي. او دا یو سلام پای رافات یو او دا هم دغه د څه موده مخکې بار کړې ده، د دې ساحې څخه انتقال کړې ده، دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي. مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضر غم ونه کړي نو بیا خو نور ورس هم مجبوره ده ځان به د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم. هلی احترامات د هغه ګران کارانو کارکوونکو ته باد سلامه. دا څنګه چلو چې لمن باندې د الله خبرې جنګ یې نیسي کوچ کېږي سرکیز د مخ سره چې کوچ کېږي والي راغلی دلته ناست دی اشرف غني نه موږ چې دا هیله ده چې دغه رقم والي نه ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله نظایم نظامی یم او د تماس یم هیله ده چې زما پیغام نشر کړی. زه د امریکا یو څه خواهش کوم چې نور د افغانستان ملت نه ځوروي، نور خپل بمباري ته فاطمه وکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه ځوروي.
السلام علیکم. دا نباسین د لری ما د ایمان ولایت مرکز له شوډا ته سفر ته ټلیفون پر کار شوو څنګه که تاسو موږ راغوري د ایمان ولایت کې څنګه د جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې ته دا غوښتنه ده دا ایلم چې د څنګه چې هم کاری وکړي د ایمان نو په شار کې د طالبان څخه ورکیږي او خلک ورکیږي د ګناه یا وانونو ورکیږي. د مرکزی ادارې ته دا غوښتنه ده چې پر ایمان باندې توجه وکړي.
السلام علیکم. مسندار وزارت نے خبر کو نمائندہ یا وارو لوجی کیم ته لته ول ول د خالي ډوډۍ د څوک مسته ځای مسته. نو د خدای په لحاظ کته پرشتہ ځاګی راځي ده او د ملت کوم خورې کې نو مستر د مجرم درایښت درایښت یو ان اوال دې کې چې موږ خپل مشکل سره شیل کو
وس په امن کې مار ته څه خونې نه شو نو نه په ځان ستاسو ملامتي په موږ کې د کوپتا څه کېده نو په یم خدا غوډې پر موږ باندې پیرا چې څور اور بل دي څوک ملایان وایي څوک طالبان وایي څوک عسكر وایي دا سنې نو ولې دغه دیو نه شر نه کوي چې د ملایان مدرسو تر باسي وایي دا تاسو ما پر موږ نړۍ درې دی ولې دا خارجان وس په دغه کې دا رسنې ته خبر نه ورکړي اڅ نه وایي چې دا څنګه بمبار پر چا کې دا سختمنو لري چا لري دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلی السلام علیکم. سلام زه نصرت کندار ته خبرې کوم. ډیر بار سلام ته د خدای په یاد قران په یاد کې طالب دي کې حکومت دي مسلمانانو په کورو بمباري شروع دي ټکان شروع دي ممان شروع دي رقم رقم صلاحی استعمالی دار اول ارمان نخ پکی جی رجب پجی مسلمانان وو مسلمانو مجھے کہ دست دسر وو جار چوا درس بالا دار اس کنی پوا سے سینے دے پر مرزا خواہش نے کچھ استفا دی و کی برادی اور لکی فکر سرحدوں نے نیونی اور شارگوں نے نیونی ولا دوری چھ دے سال تو دروازے کی مرتولات سر نہ یہ نیونی ولا خدا پلیا پر صاحب نے اور اور صدر ساعت مرمی پر اور یو دے کڈ گزری بلبل دے کڈ گزری پس وہ پلاس ہوا اور اس کا تنکیری شی دانکیری یہ جواب نہ دری.
السلام علیکم جان سرامد نمرود ولایت دوران دی ولسوالی سر پتما شیما دوران ولسوالی کی دیر جنگ شروع دی اختر ایسی دیر مسلمانان آزاد.
زم احمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګا شهر څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته پرېږدم. د اصل لشکرګا مرکز لشکرګا شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تایری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د اریانا په نامه باندې روغتون و چې ټوله ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې. طالبان څه کوي؟ وروره دا خو دې خوا څخه بمبار شروع دی، وروره ګرد ملکیانو سرایونه بمبار کړله. ایا حکومت وايي تاسو ښار څخه ووځئ، موږ به دا ښار تصفیه کړو. ښار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی د داخل څخه خلک ووځي نو هغه ښار به دې تصفیه کړي. په ښار کښې خو وروره دا خو پلکاو کورونه دي، داګل د خلک چېرې ولاړ د سرطنا ځای کمه دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کښې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کندهار په ولایت کښې په پنځمه ناو کښې ډېر بد خدای لپاره دغه طالبان او د حکومت رژیمونه سره ودرېږي. وسلام.
د ازادي راډیو او ټول کارکوونکو زما سلام یې. د نن نوم نه ښودلو په وجه باندې ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کښې دی. د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی. که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي دا د مرمیو باران بند کړي، او که د دولت مشران یې پر موږ دي دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې. زموږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه. کاروبار نشته، هېڅ شی لا نشته. زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کښې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ دا هیله او ارزو ده.
السلام علیکم، د اردگان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. موږ افغانستان د هر ولایت په هره ولسوالۍ کښې ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ وي هغه ټوله نړېدلې وي. او بیا په هر کلي کښې موږ جوړ سرای نه لرو، هغه ټوله چې دي په جنګو کښې هوار شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د نظمو سره مل چې کوم یو حکومت دی کوم یو پرمخ ځي کوم یو به شاته پاتېږي.
بلا السلام علیکم، محمد قاسم ځواکیم د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پرېږدم. په هلمند کښې د تېرو ورځې جګړو څخه په هلمند کښې ډېر سخت حالت روان دی ځکه چې پرون رئیس جګړه په هلمند شودا په ښار کښې سخته جګړه روانه ده. که چېرې دلته یو بشري ناورین روان دي ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د ښار مابین کښې ده، د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله السلام علیکم، لومړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کښې زه نادرشاه تکل یم، د خوست ولایت له اول کنډکې پام څخه. د ټول افغانستان هم له دولتي چارواکو هم له وسله والو طالبانو هیله کوو چې لطفاً د افغانستان د ابادۍ لپاره سوچ وکړي. مه منه د نورو خبرې، مه منه راشئ دلته کښېنئ. کومه نیمګړتیا چې په هر چا کښې وي هغه سمه کړو. نور د افغانستان د ابادۍ لپاره فکر وکړئ، تر څو به مو ماشومان، ځوانان، سپین ګیرې، ښځې، بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د امنیتي وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ همدا اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي سره شریکې کړې. لومړی مو له ښاغلي احمدزي نه وپوښتل چې څه لامل دی چې پا په پر لپسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څنګه چې تاسو هم اطلاع لري، د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅ کله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زمونږ مبارزه، زمونږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انځګي پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چیرې وګورئ، د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په کندهار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې، په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي، او دا به زموږ مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، نو اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیګل کېدل، هغه هم بیساري دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران، د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي، د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ به لري، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود، هغه هدف ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې، هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وزګورو، ظاهر دې ګورو، په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زای صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړ ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره هغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښي. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامي برخه کې ښاغلی بایډن وویل چې بي 250 الوتکه به بمبار کولای شي، دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
څه زمونږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هر غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هیوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او دا تحریمونه کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګوره مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او د په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته انداز نور نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور لخوانی ولی تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد اوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډول ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی دا مهال شاوخوا خارونو کې جګړه روانه دي وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوي ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري شپه ورځ په عملیاتو باندې بوختي که زمونږ توپچی برخه ده که زمونږ ځمکني ځواکونه دي تاسو وګورئ که خاص قطعات دي که ملي اردو ده که نور ځواکونه دي په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزه تر راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او ان شاء الله چې نتیجه هم ورکړي او امنیتي ځواکونه به برلاسي دي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خرغز براہوی تیز باش گجر